آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ اخوشاله اوسی د خبرونه په سر کې پام وکړی د خبرونو لندېسته
نن په کابل کې د نوروز منځل په وخت په 314 کې شپږ کسان وژل شوی دي د سولې د مذاکرات لپاره د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازي د افغانستان په باب له روسي او چینایي مامورانو سره ملاقات کوي او د دجلې په سیند کې د یوې مسافرونکې کښتۍ د چپکېدو په پیښه کې 2 کسان مړه شوي دي
جمهور رئیس اشرف غني وایي 1998 لمریز کال به د سولې کال وي
1998 کال به انشاءالله تعالی د سولې کال
نن د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو په عنعنوي توګه د نوروز ورځ ولمانځله
گلگولی نوروز تر واچوه د سرو زردانی چې زه وسکم خوږی دی کترخی
تر نوریدن کو په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ زموږ اکثره مطالب د نوروز د ورځ په مناسبت دي خو اوس به د دې سات خبرونه سې سلیمان شاه او نو شابه آشنا تاسو وای
السلام علیکم جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنځشنبه په ورځ د 1998 لمریز کال د پیښېدو په مناسبت د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته تللی و او هلته یې د سخي صاحب په روزه کې د نوي کال د نوروز په مراسمو کې ګډون وکړ ښاغلي غنی په خپله وینا کې هیله څرګنده کړه چې نوی کال به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو کال وي
1998 کال به انشاءالله تعالی د سولې کال سوله هر افغان تا لاکسیجن مهمه ده اما خبره په دې کې ده
که څه هم چې اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په حق لا هله څرګنده کړي خو فکر کوي چې هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په باب پر مخامخ خبرو باندې زیات خوشاله نه وي او د خپل وینا په یوه برخه کې ویل داسې سوله نه غواړو چې د نوموړي په قول د وینې بوی ورنه راځي نن د کابل په شمول د افغانستان په غټو ښارونو کې د نوروز جشن په ځانګړو مراسمو کې ولمانځل شو
نن د پنځشنبه په سهار د 1998 لمریز کال په لومړۍ ورځ د کابل د ښار په درېمه حوزه کې د سخي صاحب د زیارت سره نږدې په پرله پسې درې چاودنې وشوې او لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي درویشت تنه نور ټپیان دي د کابل د پولیسو وایاند بصیر مجاهد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې چاودنې د علي آباد په سیمه کې د مخه ځای پر ځای شوو ماینونو د چاودلو له امله وشوې یو عیني شاهد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
بسیار یک حادثه دلخراش بود ما در خانه شده بودیم تمام شیشه در بالای سر ما افتید دیگه شکر خوشبختانه ما کدام از حادثه جان به سلامت بردیم
اینجا ما سر کار بودیم به نظر ما خواهان بود
در افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایان وحید الله مایار په دغه چاودنه کې د لومړنۍ معلوماتو پر اساس د وژل شوو شمیر شپږ تنه او د ټپیانو شمیر درویشت تنه ښودلی دی په سیمه کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ له مخې دوه چاودنې نن سهار د سخي زیارت سره نږدې د یوې کوڅې په دواړو خواوو کې وشوې او زیارت کوونکي له ویرې نه په بیړه ووتل
د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د چین او روسیې د لوړپوړو حکومتي استازو سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب په واشنگټن کې خبرې کوي د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې نن د پنځشنبه پر سپاره شوی ویل شوی چې زلمی خلیلزاد نن او سبا د جمعې په ورځ یعنې د مارچ په 20مه او 22مه د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور د ځانګړي استازي زمیر کابلوف او په واشنگټن کې د چین د سفیر ډنګ ژینسا ګډه غونډه کوي او د سولې د پروسو په باب ورسره غږیږي په غونډه کې د اروپایي اتحاد ځانګړی استازی رونالد کوبیا هم ګډون کوي او په افغانستان کې به د سولې د پروسې سره د نړیوال ټولنې د مرستو په باب معلومات ورکړي د خلیلزاد او کابلوف په منځ کې یو ملاقات څه موده مخکې په انقره کې د روسیې په سفارت کې هم شوی و خو په هغه جزئیات نه ورکړل شوي
چین ویلی دی چې یو لوړپوړی امریکایي هیئت بل هفته بیجنګ ته سفر کوي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جنگ د ختمولو په باب له چینایي مامورانو سره وغږیږي. چین او امریکا د نړۍ دوه ستر اقتصادي قدرتونه دي. د چین او متحده ایالاتو ترمنځ تجارتي جنگ وروسته له هغه پیل شو چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین په تجارتي مالونو باندې 250 میلیارد ډالر اضافي ګمرکي محصول وضع کړ، او بیجنګ هم په ځواب کې پر امریکایي صادراتو باندې 110 میلیارد ډالر محصول ولګو.
لږ تر لږه 2 کسان نن د پنجشنبې په ورځ د عراق د دجلې په سیند کې د یوې مسافروونکي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. عیني شاهدانو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې زیاتره وژل شوي کسان ښځې او ماشومان وو. دا پیښه د موصل د ښار سره نږدې شوې ده او په کښتۍ کې له خپل حد نه زیات مسافرین سپاره وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن د پنجشنبې په ورځ اسرائیلو ته د سفر په وخت په بیت المقدس کې د یاد واشیم په یادګاری موزیم کې په خپل وینا کې له اسرائیلو سره د امریکا د دوامدار مرستې ژمنه وکړه. یاد واشیم د یهودانو د ډلې ایزې وژنې د قربانیانو په یاد جوړ شوی دی.
د برېټانیا صدر اعظم تریزا مای کوشش کوي چې نن د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحاد مشران په دې قانع کړي چې دغه اتحاد نه د برېټانیا د وتلو نیټه د 3 میاشتو پورې وغځي. مای غواړي چې په دغه دوران کې د اروپایي اتحاد نه د خپل هیواد د وتلو لپاره د یو بل نیټې په باب سوچ وکړي. د اروپایي اتحاد 20 غړي باید غوښتنه منظور کړي. ټاکل شوی وه چې برېټانیا د روان میلادي کال د مارچ په 9مه له اروپایي اتحاد نه ووځي.
د نیوزیلند صدر اعظم وایي چې د نوي قانون له مخې چې تیره اونۍ د کرایسټ چرچ په ښار کې پر 2 جماعتونو باندې د یو ټوپکوالا د مرګنیو حملو نه وروسته پارلمان تصویب کړ پر پوځي ډوله وسلو او پر اتوماتیکو ټوپکو باندې بندیزونه لګیدلی دي. د مارچ په 15مه په 2 جماعتونو باندې په حملو کې بریدګر له همدې ډول وسلو نه کار اخیستی و او 50 کسه لمونځ کوونکي ووژل. میرمن ارجون وویل چې نوی قانون به د اپریل له 11مې نه وروسته تطبیق شي. سبا د جمعې په ورځ به یوه لویه غونډه کې د وژل شوو کسانو لپاره د فاتحې مراسم ترسره کیږي چې د نیوزیلند د ملي تلویزیون له لارې راسن خپریږي.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. تیر هفته د افریقا په 3 جنوبي هیوادونو کې د نړیوالو خیریه مؤسساتو هیوادونو کې د یو سمندري طوفان د راتګ نه وروسته د نړیوالو خیریه مؤسساتو کارکوونکي کوشش کوي چې د سمندري طوفان د راتګ نه وروسته پاتې شوو کسانو ته عاجلې بشري مرستې ورسوي. د سایکلون اډی په نوم د دغه طوفان په نتیجه کې ډیر خلک په خپلو کلو کې بند پاتې دي. د موزمبیق په بندري ښار بیرا کې د هغو کلو اوسیدونکو ته د مرستو د رسولو په خاطر له هلیکوپټر نه استفاده کیږي چې په طوفان کې تباه شوي دي او ځمکنۍ رابطه قطع شوې ده. طوفان له موزمبیق نه علاوه په زمباوي او ملاوي کې هم په پراخه کچه تباهي رامنځته کړې ده. او په هند کې نن د پسرلي د موسم فستیوالایزیشن د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. هندیان په دې ورځ یو پر بل باندې رنګونه شیندي. دا فستیوال چې مذهبي اړخام لري د هولي په نوم یادیږي او د ژمي د پای او د رنګین پسرلي د راتګ په معنا دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسی خبرونه د امریکا شغ آشنا رادیو څوبریدل. درنوریدونکو، نن جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مزار شریف ښار ته د نوی کال د جشن په مراسمو کې د روزې د جنډې د پورته کولو د مراسمو پر وخت وویل چې سش کال به د سولې او امن کال وي. د جمهور رئیس په قومانده د توپونو په ډزو سره د روزې په انګړ کې جنډه پورته سوه. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له مزار شریف څخه راپور رالېږلی.
سږ کال د 1490 لمریز د نوروز یا د کال لومړۍ ورځې د لمانځلو په خاطر جمهور رئیس د کابینې د یو شمیر وزیرانو د ځینو ولایتونو والیانو د مشرانو جرګې او پارلمان د وکیلانو په ګډون د مزار شریف ښار ته راغلی و. جمهور رئیس په خپلو خبرو کې د سولې او اقتصادي پرمختګ یادونه وکړه او پر دولتي ادارو یې ټینګار وکړ چې باید په راتلونکو انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي.
بن شالله تعالی د سولې کال سوله هر افغان ته لا اکسیجن مهمه ده، اما خبره په دې کې ده چې موږ تل پای سوله غواړو، نه هغه سوله چې لاغ نه دی ویني بوی راست. او انتخابات او سوله د یو بل لازم و ملزوم پدی مانا چې په انتخاباتو کې ولس صلاحیت ورکوي او خپل راتلونکی رهبری مسئول ساتي چې څنګه سوله کوي. ما ته به په تاریخ کې دا ویاړ پاتې سي چې ما د سولې پروسه شروع کړله او اولین بار د افغانستان په 40 کالو کې اوربان مې عملي کړ.
جمهور رئیس وویل چې د انتخاباتو کمیسیون آزاد دی خو بل ځل یې د ټاکنو د نیټې وروسته کول ورسره نه مني.
خواست ما از کمیسیون محترم انتخاباتی بود که به تاریخ انتخاب شده انتخابات انجام
د انتخاباتو له کمیسیون څخه مو غوښتنه دا و چې په ټاکلي تاریخ انتخابات وکړي، مګر دوی مستقل دي. پرون یې خپله فیصله اعلان کړې، موږ د دوی فیصلې ته احترام لرو، مګر بیا هیڅ وخت د ټاکنو د تاریخ وروسته کول نه منو. نوموړي د خپلو خبرو په ترڅ کې د بلخ والي اسحاق راهګوزر ته اشاره وکړه چې د یې استازي دی و او وی به. جمهور رئیس اشرف غنی په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره مزار شریف ته د نوي کال د جشن لمانځلو او په روزه کې د جنډې د اوچتولو مراسمو کې ګډون کوي. د خبرو په پای کې جمهور رئیس حضرت علي ته د منصوب زیارت په انګړ کې د جنډې د اوچتولو قومنده ورکړه. جنډه د توپونو د ډزو په بدرګه اوچته شوه. عام خلکو هم د نوي کال جشن د سولې له هیلو او ارزوګانو سره پیل کړ. علي جان منګل د خوست ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي
هیله مې همدغه ده چې خدای دې وکړي چې د هغه د دیارلس سوه وطن کال د سولې کال وي، د ارامۍ کال وي. نو موږ د دولتي چارواکو نه همدغه غوښتنه ده چې دغه د سولې خبرې ګډوډې نه کړي. د سولې خبرې لخوا د افغانستان خلک ډېر مینهوال دي، ډېر لول.
ماشومان چې له خپلو لویانو سره د روزې انګړ ته راغلي وو، دوی هم هیله درلوده چې سږ کال به یې هیواد کې سوله ټینګه شي او له جګړې به په امان شي. د روزې په انګړ کې خلکو د جمهور رئیس د لیدو په خاطر هڅه کوله چې لوړو ځایونو ته وخیجي. د ښځو او ماشومانو په لاسونو کې د هیواد واړه بیرغونه وو او د جمهور رئیس خبرې په چیغو او چکچکو بدرګه کولې. هر کال به د نوروز د جشن په مراسمو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور له نورو پخوانیو جهادي قوماندانانو سره یو ځای ګډون کاوه، خو سږ کال عطا محمد نور په جشن کې ګډون نه و کړی. ګل رحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو، مزار شریف.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان جمهور رئیس د انتخاباتو د نیټې ځنډولو ته په غبرګون کې وایي چې د انتخاباتو د نیټې بیا ځنډول ورته د منلو وړ نه دي. په ورته وخت کې ځینې انتخاباتي ډلې وایي چې نوې اعلان سوې نیټه نه مني، ځکه چې د انتخاباتو کمیسیون ورسره په دې اړه سلا مشوره نه ده کړې. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د نوروز د جشن د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې د انتخاباتو نیټه باید بیا ونه ځنډول شي. ښاغلی غنی وویل چې سوله او انتخابات د یو سکې دوه مخونه دي او د انتخاباتو له لارې باید افغان ولس د راتلونکي حکومت رهبرۍ ته دا صلاحیت ورکړي چې څه ډول د سولې خبرې پر مخ یوسي.
خواست ما از کمیسیون محترم انتخاباتی بود که به تاریخ
زمو غوښتنه د انتخاباتو له کمیسیون څخه دا و چې په ټاکلې نیټه انتخابات تر سره کړي. خو دوی مستقل دي، خپل فیصله یې تیر شپه اعلان کړه. موږ د کمیسیون فیصله ته درناوی کوو، خو نور په هیڅ صورت د نیټې ځنډول موږ ته د منلو نه دي.
به هیڅ صورت تعویق تاریخ مورد قبول ما نیست.
ټاکل شوی و چې د جمهوری ریاست انتخابات د روان کال د چنګاښ په 9 تر سره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نیټه سه باندې 2 میاشتو ته ځنډول شوې ده او د 1499 کال د تلې په 6 تر سره کیږي. که څه هم جمهور رئیس غنی د انتخاباتو د نیټې د بدلون پریکړه د کمیسیون له صلاحیتونو او د هغوی خپلواکي ګڼي، خو ځینې انتخاباتي ډلې وایي چې حکومت په لوی لاس د ټاکنو د نیټې په ځنډولو سره د خپل کار د مودې د غځولو هڅه کوي. دا محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ډلې ویاند قادر شاه امریکا غږ آشنا ته وویل د انتخاباتو د نیټې ځنډول نه مني، ځکه چې د هغه پر وینا په دې اړه ورسره هیڅ ډول سلا مشورې نه دي شوي.
د دې څخه دا معلومیږي چې حکومت وخت وژنه یا وخت کشي کوي او غواړي چې په قدرت کې پاتې شي او د قدرت د دوام لپاره زمینه مساعده کړي، ځکه چې اوسنی تصمیم یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د حکومت ترمنځ تر شا نیول شوی. او دا حالت زمونږ لپاره قابل قبول نه دی او نوې اعلان شوې تقویم هم زمونږ لپاره د منلو وړ نه دی.
ښاغلی قادر شاه وویل چې د ملي یووالي حکومت د کار موده د روان کال د جوزا په میاشت کې بشپړ کیږي او ټینګار وکړ چې د ټولنې د ټولو قشرونو په سلا مشورې د جوزا له میاشتې وروسته د حکومت صلاحیتونه یوې سرپرست ادارې ته انتقال شي تر څو د سولې روانې خبرې او راتلونکي انتخابات مدیریت کړي. همداشان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ویاند عبدالغني حقمل امریکا غږ آشنا ته وویل چې د انتخاباتو د نیټې ځنډولو په اړه له دوی سره مشوره نده شوی او دا پریکړه ورته د منلو نه ده.
حزب اسلامي افغانستان په خوا هم د تاکنو د نیټې لزان سره مخالف او اوس هم مونږ د دې مخالف یو چې د تاکنو نیټه یو ځل بیا وزنډېده. په دې کې له سیاسي ګوندونو په تیره بیا له حزب اسلامي سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوی بلکې حکومت خپل سر دا کار کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د ځنډولو په اړه د ګوندونو او انتخاباتي ډلو د غبرګونونو په اړه زموږ د پرله پسې اړیکو وروسته هم ځواب نه دی ویلی. خو دغه کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د نوي مهالویش د اعلان پر مهال وویل چې د انتخاباتو نیټه یې له یو شمېر بنسټونو، اړوندو اړخونو او ځینو متخصصینو سره له سلا مشورو وروسته د تلې میاشتې شپږمې ته ځنډولې ده. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د نوي کال لومړۍ ورځ یا د نوروز جشن ولمانځل سو. تاریخ پوهان وایي چې نوروز له 4500 کلونو راهیسې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې په بیلابیلو رسمونو او رواجونو لمانځل کیږي. هفت میوه او سمنک د دغه جشن له مهمو رسمونو څخه دی. په دې باره کې لیمینی عزی له کابله رپورټ رالېږلی.
هر کال د پسرلی په لومړۍ ورځ په افغانستان کې د نوروز جشن لمانځل کیږي. تاریخ پوهان وایي چې د نوروز تاریخي جشن له پخوانۍ آریانا څخه منشا اخلي چې د پخواني یما پاچا په وخت کې په لومړي ځل ولمانځل شو. لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع امریکا غږ ته وویل چې آریایانو په لومړي ځل نوروز ولمانځه، د پسرلی په لومړۍ ورځ ونې کینولې، دشتو ته راووتل او تړونه یې وکړل. استاد رفیع وایي چې له نوروز څخه د پخوانیو او اوسنیو خلکو تعبیر دا دی چې د کال په لومړۍ ورځ ځان خوشحاله وساتي، ښه خواړه وخوري، ښې جامې واغوندي او ښکلو ځایونو ته لاړ شي، ځکه په دې باور دي چې د کال تر پایه به هم د دوی دغه خوشحالي دوام ولري.
نوروز د ورځې فلسفه دا ده چې په دې ورځ به په هېواد کې د کار او کار پیل کېده او له دې ورځې نه به دا ورځ لمانځل کېدله. د دې دپاره چې دا ورځ دوی ښه ګڼله، په دې ورځ به د سامانی میله کېدله، نر او ښځې به دښتو ته راوتل او د نویو شنیلیو د پاسه به ګرځېدل او په عین حال کې به یې اتنونه کول، سندرې به یې ویلې، لوبې به کولې، اسونه به ځغلول او په دې ورځ به مشرانو کشرانو ته د مسؤلیت کمربندونه ورتړل او ځوانانو ته به یې توصیه کوله چې خپل هېواد آباد کړي او د خپل هېواد د پرمختګ لپاره کارونه وکړي.
هفت میوه، سمناک او هفت سین د نوروز جشن په خاصو او مشهور خوراکونو کې راځي. په دغه ورځ د ډیر شمیر افغانانو دسترخوانونه له بیلابیلو خوراکونو او وچو لمدو شوو میوو ډک وي. د کابل ښار اوسیدونکي فوزیه راسره د نوروز د جشن لمانځلو کیسې کوي. دا وایي نه یوازې په کابل بلکې د ماشومتوب پر مهال چې کله په خپل کلي کې اوسېده په بله بړه یې د نوروز جشن لمانځه.
دا ونو پاڼې چې وړې به وي که نه غوټۍ به یې کړی او ګلان زردالو ګل به ډېر زر غوړېده، دونه به مې یو ګلو دسته جوړوله. بیا به دا ټول ماشومان یو ځای کېدو، په کورونو به ګرځېدلو، د ټولو دروازې به هم ټکولې. بیا یو دانه مخصوصه سندره وه د نوروز چې موږ به ویلې ماشومانو، او بیا به یو مېرمن د کور یو غړی څوک راوته، بیا به هغه مېرمنو ته به موږ دا ویل چې موږ ته شی راکړي. بیا به هغوی موږ ته وریجې راکولې، چا به وړه هر څه چې کور کې به وخو، هغه د کلي رواج هغه به مونږ تر کول بیا به سبا ته د نوروز په ورځ یو مشره خزه یو مشره خزه به دا مونږ ته پخول مونږ ټول ماشومان به میله کول بس را ټول به یو کور کې هغه سندره د سوا چې اوس مې لګ لګ یاد چې ماشومان به چې دروازه وټا کول بیا چې باغه میرمنه راووتل بیا به ورته ویل چې ګلګلی نوروز تر واچو د سرو زردانی چې زی وسکم خوږی دی کترخی
په افغانستان کې د نوروز پر ورځ خزه زیارتونو ته ځي نظر په خوی او په خلکو یې ویشي او دعاګانې کوي کوژ د شو نجونو ته په همدې ورځ د نوروز شیرینی یا نوروزی راوړي خدای دا د کابل ښار اوسیدونکو وایي چې د نوروز په ورځ کار له نورو ورځو څخه ډیر وي
ولا کاروبار ښه دی راځي د ورځې پنځه مونه شپږ مونه مایان وړي داسې خلک راځي جلبۍ هم وړي پنځه سیره شپږ سیره
در هر د نارنج ګل او د مزار د ګل سرخ میله د نوروز په ورځو کې د چکر خاص ځایونه دي له افغانستان سربیره په ایران هند پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم د نوروز جشن لمانځل کیږي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري درنو اوریدونکو د نوروز د لمانځلو په مراسمو کې د خوست یو شمیر خلکو هیله مندي ښودلې ده چې دا کال به له پایداري سولې او ثبات سره مل وي. دوی د قطر د مذاکراتو نتایجو ته خوشبیني څرګنده کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ده.
په دې وروستیو کلونو کې د نوروز د لمانځلو لپاره د خوست پر تفریحي تپه مراسم نیول کیږي. نننی مراسم چې د زرغون بیرغ په اوچتولو سره پیل شول، اتن کنسرت او دودیز لوبو ته پکې ځای ورکړل شوی و. په دغو مراسمو کې پر عام خلکو سربیره ولایتي چارواکو هم ګډون کړی و. یو شمیر ځوانانو پکې په اتن ځنونه ښه ستړي کړل او نورو خلکو یې په کتو خوند واخیست.
نوې کال مونږ د نیک پال نیسو، ځکه په تیرو کې مونږ نوې کالونه لیدلې دي په دومره زیات تعداد خلک په میلو کې نه وي او دومره د امن او ډاډ احساس نه کوي.
زه عظیم خان خاکسار یم، د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوساګ ډېره ښه ده، ډېره ښه دی، اوساګ کول آبود ده، انشاءالله خدای پرمختګ کشي.
د تپې پیوه څنډه کې د کرنیزو محصولاتو او د تخمونو نندارتون هم جوړ شوی و. بزګران وایي چې سږکال به یې کرنیز محصولات ښه وي، ځکه د دوی په وینا پریمانه اورښتونه وشول.
محمد امین یم، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. یو رقم خوراکا ده د حیواناتو لپاره، هغه هم راوړی او بزګرانو ته تسلیم کړه. او ورسره په څنګ کې د ټول خوست میشت ټول افغانانو ته د بزګرانو د ورځې مبارکي وایم.
په افغانستان کې د 1400 نوی مریض کال لومړی ورځ داسې محل منزل کیږي چې د پایداري سولې ټینګښته د افغانانو هیله مندي خورا زیاته شوې ده. دوی د قطر د مذاکراتو نتایجو ته سترګې په لار دي.
مزدا هیله امید هم دی چې امنیت روشي او سوله روشي، تعلیم وکړي، ښه ورورګلي وکړي، چا ته زیان ونه رسوي، خپل پاره مژون تیر کړي.
پیغام مې دغه دی چې خلک د خپل کارونو ته او شاګردان باید درسونو ته، بزګران او کوم چې کارکوونکي کسبګر دي هغه خپل کسب ته سوچ وکړي، د وطن د سولې په خاطر هر څوک کمپاین وکړي چې په وطن کې سوله راشي.
د خوست امنیتی چارواکي وایي چې د امنیت لپاره د نوروز د منځل په مخ کې تر اوسه له کومې جدي ستونزې سره نه دی مخ شوی. منسوبین زیاتوي چې خپل امنیتي ځواکونو ته یې خاصې دندې سپارلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
او د همز مر د خبريال ابراهيم رحيمي رپورت چې وایي د پکتي کا یو شمیر اوسیدونکي له سرپرست ولسوالانو څخه شکایت لري. دوی وایي چې سرپرست ولسوالان د خلکو غوښتنو ته نس رسیدلی. پکتي کا اتلس ولسوالي لري چې یوازې څلور یې رسمي ولسوالان لري. نور حال پر پورت کې واوري.
عبدالقهر د پکتي کا د میټخان ولسوالي اوسیدونکي دی. هغه وایي لدې کبل چې ولسوالي د سرپرست ولسوال لوري اداره کیږي، په زیاتره مواردو کې د خلکو غوښتنو ته سم رسیدګي نشي کولای.
عبدالقهار پر سرپرست ولسوالانو نیوکه وکړه لدې کبله چې د روابطو پر اساس ګمارل شوي سربیره پر دې چې حاضرین ورکوي یو شمیر هغه یې خپلو دندو په هوای هم نه لري
د ولس لخوا څخه هغه څوک چې په رسمه کې بلد دي د رئیس سره بلد دي د خلکو سره اجتماعي ستونزې حل کولی شي هغه به د ولسوالۍ دپاره ډېر ښه زما په نظر باندې که نوې څېرې نوي کسان نوي پکتیکاوال ځوانان رامخکې شي او دغه رسما دا بستونه اشغال شي د خلکو ستونزې به حل شي او خلک به خپله اداره باندې اعتمادي شي
پکتیکا اتلس رسمي او 15 غیر رسمي ولسوالۍ لري له دې ډلې یوازې یوسف خیل ارګون یحیی خیل او برمل رسمي ولسوالان لري او پاتې نورې ټولې ولسوالۍ د سرپرست ولسوالانو له لورې مدیریت کیږي د یحیی خیل ولسوالۍ اوسیدونکی محمد رحیم په همدې حقله داسې وایي
وختنه مودا د سپیدې برخه کې مختصم ولسوالان وګماري هغه خلک مخبل ماستران لرو لیسانس لرو هم ولسنو ته فعالیت وکي او هم ولسنو ترې خوشاله سي موسنۍ ولسوالان باندې نه ولسنو خوشاله دي او نه ولسنو سره چندان رابطه ساتلې ده
د پکتیکا دی ولایتي شورا غړی عزیز وای چې سرپرست ولسوالانو په ګمارلو سره نه یوازې دا چې شته ستونزې نه دي هواري کړې بلکې د دولتي حاکمیت د کمزورتیا لامل هم ګرځېدلې دي
دا اوس هم پیدا نه ولسوالان چې دي د دولت او د ولس ترمنځ چې وټن را پیدا شوی دی زه یې اصلي لوی عواملی همدغه ولسوالان بولم چې ولسوالان نشي کولی خلک په ځان راټول کړي کار نشي کولی یعنی حتی ډېر داسې ډېری ولسوالان داسې دي چې هغوی لیک لوست نشي کولی چې یو څوک لیک لوست نشي کولی نو هغه به اداري چارې څنګه په مخ بوزي
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سرپرستو رئیسانو ولسوالانو د رسمي تقرر چارې پیل کړې دي هغه زیاتوي چې په دولتي ادارو کې د ځینې نورو اصلاحاتو پر اوستو هم لګیا دی
د ولسوالانو په ارتباط هم موږ خپل ارزیابي شروع کړې چون دا هدایت د جلالتمآب ولسمشر ده نه تنها ولسوالان بلکې په ادارو کې ټول رئیسان چې د 15 کلونو نه زیات وخت تیر کړی ده د هغوی ارزیابي کوو کوم رئیس صاحبان چې په خپلو کارونو کې موافق دي هغو ته د کار د دوام اجازه ورکو او هغه رئیس صاحبان چې هغه په خپلو کړنو کې موافق نه دي د هغوی گزارش د مرکز سره شریکوو تر څو مرکز د دوی په ارتباط مناسب تصمیم ونیسي
د څېړونکو په وینا له دې امله چې ولسوالان د حکومت استازیتوب کوي په معاصر فعالیت سره د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن پر راکمولو سربیره د خلکو غوښتنو او ستونزو ته هم په ښه توګه رسیدګي کولی شي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د څو خبرونو غټ کی نن د پنځشنبه په سهار د 1498 مریض کار په لومړۍ ورځ د کابل د ښار په دریم حوزه کې د سخی صاحب د زیارت سره نږدې په پرله پسې 314 کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او 300 نور ټپیان شوي دي جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنځشنبه په ورځ د نوي مریض کال د پیل کېدو په مناسبت د بلخ د ولایت په مرکز مزار شریف کې د سخی صاحب په حوزه کې د نوي کال نن او روس په مراسمو کې ګډون وکړ که څه هم چې اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه هیله څرګنده کړې خو ګمان کیږي چې هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مخامخ خبرو باندې خوشاله نه وي او د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل داسې سوله نه غواړي چې د نوموړي په قول د وینې بوی ورنه راځي د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په واشنگټن کې د چین او روسیې د لوړپوړو ډیپلوماتانو سره د افغانستان په باب خبرې کوي لږ تر لږه دوه اویا کسان د عراق د دجلې په سیند کې د یوې مسافرونکي کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې وژل شوي دي عین شاهدانو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې زیاتره وژل شوي کسان ښځې او ماشومان وو دا پیښه د موصل د ښار سره نږدې وشوه د نیوزیلند صدر اعظم میرمن جسندا اردن وای چې د نوي قانون له مخې چې تیره اونۍ د کراس چرچ په ښار کې پر دوو جمعتونو باندې د یو ټوپک والا د مرګانیو حملو په تعقیب پارلمان ته شروع کړی پر پوځي ډول وسلو او اتوماتیکي وسلو باندې بندیزونه لګیږي د مارچ په 15 پر دوو جمعتونو باندې په دغه ښار کې په حملو کې بریدګر له همدې ډول اتوماتیکي وسلو نه استفاده کړې او 500 کسان یې وژلي وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په داسې حال کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د پنځشنبه په ورځ اسرائیل ته سفر په وخت په بیت المقدس کې د یاد واشم یادګاری میوزیم ته ولاړ دا میوزیم د دویم نړیوال جنگ په دوران کې د وژل شوو یهودیانو په یاد باندې جوړ شوی دی او چین ویلي دي چې لوړ پوړي امریکایي هیئت بل هفته بیجنګ ته سفر کوي تر څو دواړو هیوادونو ترمنځ روان تجارتي جنگ د ختمولو په باب له چینایي مامورانو سره وغږیږي
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ. نوې کال مو نیکمرغه.